کابل کې د مازیګر سلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فری بازار د خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې یو ساعت کې د افغانستان د سولې اړوند غونډو په اړه راپورونه درته لرو. هغه غونډه چې د دوشمې پر ورځ په چین کې جوړېدله ځنډېدلې ده. د انتخاباتو په اړه به هم واوري چې د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي د نن ورځې تر پای به د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د اعلان مهالویش له خلکو سره شریک کړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
تیره شپه د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وګړي د ناڅرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي. د افغانستان په اړه د چین په مرکز پیکینګ کې جوړېدونکې غونډه ځنډېدلې ده او په امریکا کې محکومه شوې روسي ایجنټه ماریا بوتینا له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته مسکو ته رسیدلې. بشپړ خبرونه واورئ. تیر شپه د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د څو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وګړي په ډزو وژل شوي. د دوشي ولسوال صاحبداد غفوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره شپه نیمه شپه مهال څو وسلوال کسان د زاریا په کلي کې یو کور ته نوتي او د کورنۍ په ټولو غړو یې ډزې کړي. د نوموړي په وینا په پیښه کې څلور ماشومان، یوه ځوانه نجلۍ او د دوی مور او پلار وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي دا پیښه د شخصي دښمنیو له کبله بللې او زیاته کړې ده چې قاتلان تښتېدلي او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه وځنډېده. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د شنبې په ورځ صدر لوی سره په خبرو کې د دې غونډې ځنډ تایید کړ، خو ویناول چې دا غونډه به کله جوړه شي. د ویل داسې معلومات ورته رسیدلي چې د پیکینګ غونډه ځنډېدلې ده. د حاجي دین محمد په وینا ښایي دوه یا څو ورځې ځنډېدلې وي، مګر کره معلومات نه لري. ټاکل شوې وه چې دا غونډه د دوشنبې په ورځ جوړه شوې وای. د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان چې دواړو ته د چین لخوا رسمن په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، د دې غونډې د ځنډ په اړه یې څه نه دي ویلي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغانستان حکومت به د چین په غونډه کې د ګډون کوونکي هیئت نوملړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي په دې هیواد کې د ولسمشر د انتخاباتو د شفافیت او اعتبار پر اهمیت ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کی د جمعې په ماښام په بروکسل کې د ازادي رډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر انتخاباتو باور کم شوی او دا ځل باید بیرته اعتماد رامنځته شي. د وای د تیر کال په پرلماني انتخاباتو کې جدي ستونزې موجودې وې. همدارنګه د 2014 کال انتخاباتو کې هم اوس مهمه ده چې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار په سمه توګه ترسره کړي، رای په سمه توګه او یوازې معتبر رای وشماري، افغانانو پر دوی تکیه کړي چې خپل کار ترسره کړي او خلک وکولی شي د انتخاباتو پر بهیر باور وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ په سګنوي انتخاباتو کې د پخوانیو حقوقو په پرتله د درغلیو د مخنیوي او د رایو د سپیناوي لپاره زیات تدابیر خپل کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په جوزجان کې د نابینایانو لخوا یوې راډیو په خپرونو پایل وکړ. دا شجاع پنوم دا راډیو د عبدالمصور شجاع پنوم د یو څلیرش کلن نابینا ځوان لخوا رامنځته شوی او نشراتي پیل کړی دی. چارواکي وایي چې دغه راډیو د دیار لزر امریکایي ډالرو په ارزښت د دې نابینا ځوان او یو شمیر سوداګرو په مرسته په شخصي توګه اخیستل شوی ده. په امریکا کې محکومه شوې روسي ایجنټه ماریا بوتینا د امریکا د متحده ایالاتو له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته نن مسکو ته رسیدلې. نوموړي په امریکا کې د نارجستر شوې بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تورونو بندې شوې وه. امریکایي رسنۍ ویل په پوهنتون فارغه شوې بوتینا هغه مهال چې امریکا کې ډونالډ ترامپ واک ته ورسید هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاستوالو نفوذ وکړي او د روسي اجنډا تبلیغ کړي. پوتین د جمعې په ورځ په فلوریدا کې له زندان خوشې شو او مسکو ته په تلون کې الوتکه کې واستول شو. ماریا بوتین په دسمبر کې ومنله چې د روسیې لپاره په امریکا کې د ناراجستر شوي اجنټ په توګه فعالیت کوي. نوموړي همدارنګ منلې و چې دی او د روسیې د پارلمان یو غړي د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په دې کار کوي چې د امریکا د ټوپک ملي ټولنې سره خپلو اړیکو په وسیله په محافظه کارو سیاستوالو سره پټ د اړیکو چینلونه پرانیزي. په هغه انتخاباتو کې ولسمشر ټرمپ ډیموکراټي هیلری کلنټن ته ماتې ورکړه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیرته د اوکراین څخه له محصول پرته د ځینو توکو واردول پایلولو ته اجازه ورکړې. سپینې ماڼۍ دا خبر وروسته له هغې کړې چې په 2018 کال کې د اوکراین پر اموالو د ګمرکي محصول معافیت ځنډول شوی و. د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ په یوې اعلامیې کې ویلي د 2018 کال په ډسمبر کې د یو شمېر اوکراینی مالونو لپاره له ګمرکي محصول معافیت ځکه وځنډاوه چې کیف په سمه توګه د معنوي مالکیت حقونه نه رعایتول. خو نوموړي ویلي چې اوس بیرته ځینو اوکراینی څیزونو ته له ګمرکي محصول د معافیت اجازه ورکوي، دا ځکه چې اوکراین په دې برخه کې پرمختګ کړی. دا اقدام په داسې حال کې دی چې د امریکا د استازو په مجلس کې ډیموکراټانو داسې څېړنې پیل کړي چې د ولسمشر ټرمپ استیضا ته لاره هوارولی شي او تر ډېره له کیف سره د نوموړي پر راکړه ورکړه راڅرخي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه اوس یې ځنډېدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې دې غونډې ته وربلل شوی و داسې وایي:
ځینې کسان وایي چې شاید دوه ورځې پس دي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلې.
دا غونډه څومره مهمه ده او ځنډېدلې څه پایلې لرلی سي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي:
چین حکومت دولت ډیر تاثیر گذار ده، په دې معنی چې دوی ایمن په همسا ملک باندې ډیر مؤثر او تاثیر گذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هېوادونو له جمهوری ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده.
بلخوا په کابل کې د ملي شورا یو شمېر غړي او سیاسیون په افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره د ملي اجماع په رامنځته کولو کې پاتې راغلي دي. دغه ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نن ورځې تر پایه له خلکو سره د ولسمشي انتخاباتو د پایلو د مهال ویش د اعلان د احتمال خبره کوي. د دې کمیسیون کمشنر اورنګ سیب:
دارلن شاخ مونږ ته ویلیو چې درې هفته اعلان دی نتیجې وخت نیسي، د مونږ لپاره د منلو وړ نه و. ګل راشه دی او بل ټایم لاین سره چې هغه ټایم لاین نن راوړي او تاریخ هغه تاریخ هم تاسو سره شریک کو. دا تاریخ هم تاسو ته
که وختو نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه ولیدلی سي: حقیقت صدای او تاندې څانګې. ورزوده د خبرونه د سرموزه ته د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه په پیکینګ کې وسی ځنډېدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وو وایي دوی ته ویل سوی چې غونډه تر نامعلوم نیټه ځنډول سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په یو مناسب وخت کې به د پیکینګ غونډې ته د یو پلاوي نوملړ د چین له حکومت سره شریک کړي. امید ظهیر مال راپور کوي.
د افغانستان د سولې په اړه د چین په پیکینګ کې غونډه چې تمه وه د راتلونکي دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه وشي تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې ځنډ تایید کړ، خو یې نه ویل چې دا ناسته به کله جوړ شي.
دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلې. غوښتنه دا وه چې خبر د نتایجو نه وروسته دا غونډه شي، نتایج اعلان شي، بیا دا غونډه وشي، خو هغه بیا نړۍ ورسره ونه منله.
د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو چې دواړو ته د چین لخوا رسمن په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، د دې ناستې د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر باندې لیکلی، د افغانستان حکومت باید د چین په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. په ورته وخت کې پخوانی جهادي قمندان محمد اسماعیل خان چې تمه ده د پیکینګ په غونډه کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل دا ناسته د څو اونیو لپاره ځنډول شوې ده. اسماعیل خان وایي کېدای شي د چین ناسته د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته جوړ شي.
طبعاً د سولې په اړه د خبرو له ځنډېدو وروسته دا غونډه د افغانانو ترمنځ د خبرو د بیا شروع کېدو لپاره ښه پیل دی. دا غونډه به د افغانانو ترمنځ د نورو مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
په چین کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه داسې مهال ځنډېږي چې پرون د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې، امریکا، متحده ایالاتو، چین او پاکستان ترمنځ دویمه څلور اړخیزه غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو د سولې د خبرو په دوام او له دې بهیر څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ملاتړ ټینګار وکړ. په بروکسل کې د ناټو د غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو هم د افغانستان له سولې ملاتړ اعلان کړی دی. هخوا د شنبې په ورځ په کابل کې د سولې بنسټ لخوا جوړه شوې غونډه کې یو شمېر پخوانیو دولتي چارواکو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه سره یو اخلو شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و امریدل چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکې غونډه د نامعلومې مودې لپاره ځنډیدلې ده. هغه د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې په چین کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکې غونډې لپاره قافلې جوړې نه کړي، بلکې په محدود شمېر هغه کسان وټاکي چې ښه لابي کولی سي. محمد اسف صدیقي وایي چې دا غونډه ډېره مهمه ده. په دې اړه له ښاغلي صدیقي سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې، پر ګټه به وورو.
چین حکومت دولت ډېر تاثیر گذار ده، په دې معنی چې دوی یمن په امسا ملک باندې ډېر مؤثر او تاثیر گذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هېوادونو له جمهوري ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده. نو دا په دې معنی غوښتنه به د چین دولت او حکومت نه مولس نه مداده چې موږ سره په دغه پروسه کې صادقانه همکاري وکړي او امیدوار ده چې دغه پروسه صادقانه واوسي.
صدیقی صاحب ستاسو نظر د افغانستان نه چکم پلاوی زی د حکومت او د سیاسيونو ګډ پلاوی دغه پلاوی جوړښت او ترکیب باید څه ډول وي؟
دغه غوښتنه د افغانستان د ټول سیاسيونو نه دغه بیا خاص د افغانستان دولت د غوښتنه ده چې فقط په ټولو او ډیپلوماټیک اور یوازې مونږ کولای شو چې ترکیب حیات په طرف مقابل متوجه شو چې څومره کسان معرفي او د دې په څنګ کې دغه موضوع غوښتنه مو دوی دا ده چې د قافلې نه جوړي، دا پرېږدي چې دا کوم قوم پورې لري، کوم موضوع پورې لري. مونږ ټول افغانان یو، د دې وطن بچیانو، دا وطن په مونږ حق لري. هغه کدرونه د معرفي سي چې دوی ښه لابي کولی شي هم د چین حکومت سره او د دې په څنګ کې طالبانو سره، دوی دې ته وادار کړي چې د سولې پروسه کې مونږ سره همکار وسي او بل افغاني سره وکړي. نو غوښتنه مو د افغانستان دولت مو دا ده چې دغه مطبوعاتي خبرې او دغه فیسبوکي خبرې نوکه د پرېږدي، یوازې هغه ور کسان معرفي کړي چې واقعا تاثیر گذاري او ول زوین استقبال وکړي.
بله صدیقي صاحب،
یوازې قافله ته جوړي.
بله صدیقي صاحب، د امریکا د جمهور رئیس لخوا د سولې خبري اترې یا د سولې پروسه د یو څه مودې لپاره وزنډې لاغو وسوه، اوس چې دغه پروسه بیرته شروع کیږي شرایط او دغه فضا څومره مناسبه ده؟ او ستاسو نظر دوه درې هغه مهم پوینټونه یا مهم ټکي چې دي هغه څه دي چې باید په مجموع کې هم د افغانستان او هم د سیمې او هم د نړیوالو لخوا په هغه باندې تمرکز وشي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس دته ارسه وایي چې په افغانستان کې د جنگ ادامه د دې په کار کې د دې تاوان ده. ورته لپاره چې دوی مخالفین د دې جنگ نه دوی شو استفاده کوي د خپل ځان لپاره او د دې پر څنګ کې د ټرمپ انتخابات راتلونکي دا د ټرمپ هم مجبور مکلف ده چې خپل ولس ته حداقل یو څه باید وښيي چې په افغانستان کې د سولې په مورد باندې دومره پرمختګ شوی ده. او د دې پر څنګ یې ما غوښتنه د ټول سیاسيونو د افغانستان حکومت نه مداده چې په دې اساس وخت ټوب نه سره ده، موږ څنګه وکولی شي خلابي وکړو او لاس سره یو کو د افغانستان د بدبختی دغه جنگ د خاتمې لپاره نور دغه نیوکه د تخریب سره ایسته کو، څنګه وکولی شي جامع جهاني او خاصا ایالات متحده امریکا ته اړ کو چې په افغانستان کې موږ سره صادقانه همکاري د سره پاړو وکړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی وو.
آزادي رادیو. جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په همدغه د سولې پر موضوع تمکیر په کابل کې د ملي شورا او شمیرغړی او سیاسيون په افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره د ملي اجماع پر مسله کولو کې پاتره غلي دی. دوی نن د یو غونډه په ترڅ کې ویل چې د سولې په تړاو ویشلې هڅې او په یاده برخه کې د حکومت او طالبانو د ټینګې ارادې نشتون هغه څه دي چې سولې تر رسیدلې سخت کړي دي. خو ولسمشر مڼې بیا وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خاطر پر دې نور جزئیات راکوي.
په کابل کې د شنبې په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال مراد علي مراد وویل د سولې په تړاو روانې ویشلې هڅې نشي کولای افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. د سولې لپاره روانې ویشلې هڅې له مختلفو ادرسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د یوې تلپاتې سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي. پرته له ملي اجماع سوله نه راځي. ښاغلی مراد وی په داسې حال چې د سولې په اړه خبرې یو ځل بیا ګرمې شوې خو د ګاونډیو په دې برخه کې لاس په کار هیوادونو هڅې یو لاس او منسجمې نه دي. د نوموړي په خبره که دا هڅې سره مشترکې نه شي کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت او طالبان د سولې په اړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلوق:
متاسفانه که تا به امروزه
ولسمشر تر اوسه نه دی توانېدلی چې د سولې په اړه خپل واضح دریځ روښانه کړي او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. له بلې خوا طالبانو هم تر دا مهاله د سولې په اړه جدي اراده نه ده کړې.
د
ښاغلي قرلوق په خبره روان حالت هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېلې خواوې د دې حالت د کابو کولو لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینهپال وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او باعزته سولې ته ژمن دی. پایدار او باعزته سوله یوازې د افغانانو په رهبري او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له هشې څخه متن ته راوړ او د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بېلګه ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. په 13 سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته په دې شپو ورځو کې یو ځل بیا د افغان سولې خبرې ګرمې شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چیني، روسي، پاکستاني او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وو او ټاکل شوی چې ډېر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یو بین الافغاني غونډه جوړه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبجو پرې پر منځنۍ چپا د ولس شپږنوي او د اف ام پر سله شاره 15 چپا خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د خبرونه په صفه وځي ډول ووري او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ زموږ ویب سایت ته هم ورسی راپورونه مو او خبرونه راپورونه مو ول ولي پته مو د ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ. ورزو انتخاباتو ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن ورځ به د دارلنشا لوري دوی ته د پایلو د اعلان مهال ویش وسپار. د دغه کمیسیون کمیشنر اورنګزیب نن یوې خبري غونډې ته ویل چې له تصویب وروسته به دغه مهال ویش د ورځې تر اخره له خلکو سره شریک سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان پر راپور کوي.
که څه هم د انتخاباتو د پایلو د اعلان کره وخت لا نه دی ټاکل سوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د پایلو د اعلان مهال ویش به نن شنبه وروستی سي. د دغه کمیسیون کمیشنر اورنګزیب په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل
درلن شاخ موږ ته ویلو چې درې هفتې دغه اعلان د نتیجې وخت نیسي. هغه د موږ لپاره د منلو وړ نه و نو موږ ورته وویل چې یعنی فعالیت په فعالیت هم ورسره بحث وکړو، قناعت هم ورکړو. موږ له راشه دی یو بل ټایم لاین سره چې هغه ټایم لاین نن راوړي او تاریخ هغه تاریخ به هم تاسو سره شریک کړو. دا تاریخ هم تاسو ته
ښاغلي اورنګزیب زیاته کړه چې د نن ورځې تر پایه به په مرکزي سرور کې د پاکو او ناپاکو رایو تصفیه هم پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو د پایلو په ژر اعلان ټینګار کوي او وایي چې د پایلو ځنډول انتخاباتي درغلیو ته لاره هواروي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي کمیسیون باید دا ځل له تخنیکي ارزونې سره سم داسې مهال ویش اعلان کړي چې نقص نسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مجبور دی سے دا محل ویش بتل سره تعدیل کړی تاریخو نه هم د لمړنۍ پایلې پر هم د ورسنې پایلې پر ترتیب او د خپل سره شریک
خغله رشید ټینګار کوي چې کمیسون دې دا ځل خپل ژمنه نه ماتوي ځکه په خبره دا په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږم وسول له پخواني انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د اقره په شپاړسمه نیټه اعلان شي، خو لمړنۍ نتایج لا هم نه دي اعلان شوي.
بیا هم پر انتخاباتو تم کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ولایتونو ته چې پکې بایومیټریک دستګاوی ورکې سوي دي دوی رسمن پوښتنلیکونه لیږلې دي. کمیسیون وایي له اړوندو ادارو یې غوښتي چې هغه کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ترې پوښتنه وکړي. د جمهور ریاست په انتخاباتو کې 199 بایومیټریک دستګاوی ورکې سوي دي. امید ظاهر مل په دې اړه تفصیل راوي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروسته چې د میزان په شپږم نیټه وشول د بایومیټریک دستګاو د ورکیدو په اړه بیا لابل اندېښنې مطرح شوې. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو د ټاکنو وروسته وویل د دوی معلومات ښیي چې سلګونه بایومیټریک دستګاوې ورکې دي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یوازې 199 دستګاوې ورکې شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د کابل په ګډون ټولو ولایتونو ته 9,114 بایومیټریک دستګاوې استولې وې چې له دې شمېر 8,914 پیرته د کمیسیون مرکزی دفتر ته راستنې کړل شوې دي. خغلی ننګ زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس هغه ولایتونو ته چې پکې بایومیټریک دستګاوې ورکې شوې رسمن پوښتنلیکونه لیږلي او له اړوند ادارو یې غوښتنه کړې هغه کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ترې پوښتنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب هم د شنبې په ورځ د اکتوبر په 26مه هغه راپورونه رد کړل چې ګنې ولایتونو ته د لیکدول شویو بایومیټریک دستګاو لړلې 15,000 یې وکړي. خغلی اورنګزیب وویل لسلو زیات بایومیټریک دستګاوي او د دستګاو 495 میموري کارتونه ورک شوي دي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د کمیسیون له دې پریکړې هرکلی کوي چې د بایومیټریک دستګاو د ورکېدو په اړه د دولتي ادارو په مرسته له مسؤلانو د پوښتنې بهیر پیل کړی. د افغانستان د روڼتیا او پر انتخاباتو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواري ازادي راډیو ته وویل مهمه ده چې د بایومیټریک دستګاو د ورکېدو لامل روښانه شي.
چې ناغیلی کړی ده هغه باید مشخص شي او څارنوالۍ ته معرفي شي. هغوی نه باید وپوښتل شي چې په دې قضیه کې ورسره څوک شامل دي، آیا کاندیدانو فشار و کاندیدانو ورته د پیسو د رشوت خبره کړې وه، یا کوم بله مشکل چې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د بایومیټریک د ورک شویو دستګاو په اړه پوښتنه پیلوي چې پر انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې په خپلو راپورونو کې یو شمېر زورواکي او آن چارواکي د دې دستګاو په ورکېدو کې ښکېل بللي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا کسان څوک دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرمنې د ماشوم تر وجو پرې دوام لري. د نورستان مرکز پارون کې بسګران د الوګانو له سژنې حاصل خوښتي او وایي چې د تیرو کلونو پرتلې حاصل ورکړی دی او ښه بازار لري. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راوړي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي وای په خوای د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به کم و. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شو همکاریو په برکت د لوګانو کښتونو د پوخه په پرتله زیات حاصل ورکړي. حمید الله او محمد اسف وای
دهقانان یا کاروانګران چې د سی خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات تخمونه اچول، بیا ځمکه آماده کول او اوبو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغه معلومات راک هغه نرسته بیا اوس حاصلات مخینه په نسبت ډیر ښه دي
په خوښ می واړه واړه کچاله نو نه خرڅېدل خپل کور د پاره کفایت نه کول اوس چې کم دي د زراعت د طرف نه کم کچل تخم غیر اکړه مونږ ته
دوی وای ل دی وړاندې هم الوغان کرل خو بازار ته د وستلو او خرڅول نو خو سک کال له هر کلی په ټنونو الوغان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي عمران او شاکر الله وای
اوس ډیر خو بازار پیدا شوې دي اوس چې سره خلک چې پټینه الوغان وباسي او سم د سیو ته غاری ولاری او خریدار وسه ولاری او هغه غوري
د دې کلی کې تقریبا درې شش پای یا سالو شش پای پوری حقتا خرطول د پرن لیک دور کیږي
بزګران وای ک حکومت ورسره د کرکلی په برخه کې د اسري وسایل مرسته وکړي او دوی پر خپل ځمکه هواري کړي نو ستونزې به کمی او حاصلات به نور هم زیات شي
په کارولو وخت کې مونږ ټول په لاسونو کارو په خالي لاس او شتلو وخت کې په لاس په خالي لاس او زمونی وخت یخ موسمي او زمونږ لاسونه خرابيږي د خورې د لاسه خور خرابي
که حاصلات لاس راغلي د خو د دې په استولو کې زمونږه ستونزه شته چې لاسونه کار اخلو او یخنه می خاص کر منی ټیم کې نمنګه زراعت ریاست نه هلمندیو دا ارزو لرو چې د کچالانو او دالوګانو استولو د پاره مونږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایل تجهیزولو کې را سره مرسته وکړي
په نورستان کې د کارنی او مالداری رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي رادیو ته ویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د زمکو حاصلات زیات شوي
عامه په هوی کې د کارنی ریاست ډیر لاسترول لري او دا لړۍ دوام لري ان شاء الله چې دا ستونزې به پراتونکو کې بیان نوي یو دغه د خپل زراعتي محصولاتو د بازار ته نوړ اند کول او نه د دینه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کول
هغه وای نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یادو بزګرانو ته دغه سانتیوي برابرې کړي
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دیو هیڅ کلند ماشينالاتو څخه استفاده نه کړي خاصتا د کرنیزو ماشينالاتو څخه د نیک مرغه ام دغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده ترکتور نه راولېګل چې دغه درې اراده ترکتور نه مونږ هم دی بزګرانو ته په ډیر ارزان قیمت مونږ دیو ته په اجاره ورکړل سکه له تقریبا ته یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي فراتون کې کبه هم دی لړې ته ادامه ورکړي او ان شاء الله نور ماشينالات به هم مونږ دې سمیت راوړو
د یادونې وړ د چی په نورستان کې زمکه کمې دي او هغه هم ټوله د غرونو په لمنو کې آبادی شوی چې اکثره هواري نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټی ته په لاسونو وبو ورسوي
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
بلې تاندې څنګه او حقیقت څه دی دوړه په همدې خبرونه کې ځای لري چې ورسره به ووري زموږ د خبرونه لا هم ادامه لري خو سم دستي استاسو رغلو پیغامونه تورته
استاسو لا پیغامونه
محمد اکرم نن بوري د باندې څخه یعنی د زابل ولایت شاسفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم خبره می دا د موږ د تغییر خوشام ساتي مکتب نه لرو یعنی کلینیک نه لرو مکتب نه لرو واکسین نه لرو د موږ حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري ارجمه موږ د ستیره وشه نه لرو ارجمه تر وشه نه لرو غوښتنه می دا چې موږ اړتیا لري دا د راډیو څخه دا غوښتنه ده چې موږ خبره نشو کولی چې واکسین خامخا
زه جمعګایم د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه خبرې کوم د موږ پکتیکا ولایت کې د معلولینو د شهیدانو غټ ستونزې دي د شهیدانو امیر صاحب د رئیس صاحب د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي اته لا درې کاله څلور کاله دای خلک سست پنځه کاله پیسې لا نه دي اخیستي دی ما بس پکتیکا کې د بانګو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غور په باندې خپل تجارت کې نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي مهرباني
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستولې و مننه کوم چې موږ ته مو د خپل سیمو ستونزې راستولې او راسره شریکې کړې مو دي. موږ ستاسو نور پیغامونه ته هم پته مې یو کچې لري په خپل سیمو کې ستونزې لري شکایت لري او غواړي تر اړوندو مسولینو پورې ورسوي نو د ازادي رادیو سره شریکې موږ به د ځنګړو خبرونو لاله ستاسو ستونزې چارواکو ته ورسو او هله چې یو حل لاره ورته پیدا کو. اوس په کابل څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا د اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
تیره شپه د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د څو ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ وغړي په ډزو وشل شوې. د دوشي ولسوال نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه نیمه شپه مهال څو وسلوال کسان د زاریا په کلي کې کور ته ننوتي او د کورنۍ په ټولو غړو یې بې درېغه ډزې کړې. دوه تنه په دې ډزو کې ټپیان شوي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی الدین محمد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د افغانستان لپاره په چین کې جوړیدونکې غونډه ځنډول شوې ده. نوموړي دا ونه ویل چې د دې غونډې د ځنډ علت څه دی او یا نوې نیټه ورته کله ټاکل شوې. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي نیکولاس کې وایي په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخاباتو شفافیت او اعتبار ډیر مهم دی څو افغانان بیرته پر انتخاباتو باور پیدا کړي. په جوجان کې یو راډیو داسې خبرونې فایل کړې چې چارې ټولې د نابینایانو لخوا ترسره کیږي. دا راډیو د عبدالمصور شجاع په نوم یو څلیرش کلن نابینا ځوان په نوښت جوړ شوی. په امریکا کې محکومه شوې روسي ایجنټه ماریا بوتینا د امریکا د متحده ایالاتو له زندان څخه له خوشکېدو وروسته نن مسکو ته ورسېده. نوموړي په امریکا کې د نړۍ رجستر شوې بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تورونو بندي شوې وه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیرته د اوکراین څخه له محصول پرته د ځینو توکو واردولو ته اجازه ورکړې. سپینې ماڼۍ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې په 2018 میلادي کال کې د اوکراین پر اموالو د ګمرکي محصول معافیت سنډول شوی و.
مننه کوم اجمالان. او ناجیه صفوی با سپورتي خبرونه راتوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا په غوړوي پړاو سیالیو کې له پرلپسې ماتو وروسته سبا کابل ته راځي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله آسیایي سیالیو ته د لارموندنې په هدف په ایران کې د مرکزی آسیا هیوادونو ترمنځ په لوبو کې ګډون وکړ چې د خرابو لوبو له امله دغو سیالیو ته لار پیدا نه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سیالیو کې درویش آسی هیوادونه ګډون لري چې له ډلې به یې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې د آسیا د فوټسال اتلولیو ته لار پیدا کړي. له مرکزي زونه یادو سیالیو ته د لومړي ګروپ څخه ازبکستان او تاجکستان، خو د دوهم ګروپ څخه بیا قرغزستان او ترکمنستان لار پیدا کړه. د دریو ولایتونو د ویلچر بسکټبال لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره شوې. په دغه لوبه کې د بلخ ټیم لومړی، میمنی ټیم دویم او بدخشان ټیم بیا درېیم مقام خپل کړ. په دغه لوبو کې سلویښتو لوبغاړو ګډون کړی و. شاولی سخی زاداد د ډیرو نمرو په ګټل سره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. دغه لوبې د بلخ د بسکټبال فدراسیون په همکارۍ جوړ شوې وې. او بلجیم یو ځل بیا د فوټبال تر ټولو غوره لوبډله شوه. د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د نوي درجه بندۍ لمخي د بلجیم د فوټبال ملي لوبډلې خپل خواني ځای ساتلی او یو ځلی بیا د نړۍ تر ټولو غوره لوبډلې نوم خپل کړی. د لوبډلې د 1555 نمرو په ګټلو سره د ځای لزان سره ساتلی. د تیر نړیوال جام ګټونکو لوبډله فرانسې بیا دوهم مقام او برازیل ملي لوبډله بیا په دریم ځای کې ده.
دوستانو د خبرونه ورسته برخه تر رسیدلی او مخکې تر دې چې حقیقت څه دی او تام دي څنګه ونیس پروګرامونه وورو یو بل راپور د بلخ ولایت خلرو په شمال زون کې درسنیو خدماتر بنسټونو مسولان د نامنې د زیاتوالي او درسنیو د اقتصادي کمزورتي علامه د شمالي ولایتونو پر رسنیو کې د شزینه خبريالانو د حضور د کموالي پاړه اندیښنه لري. موجب حبیب زای راپور راکوي.
د نامنې شتون او د رسنیو اقتصادي کمزورتیا سبب شوې ده چې د شمازون پر رسنیو کې د ښځینه خبریالانو حضور کم شي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په شمازون کې د شته نامنیو په دلیل د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او سمنګان ولایتونو په خصوصي او دولتي رسنیو کې د ښځینه خبریالانو حضور کم دی. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤل بشیر انصاري ویلي دي چې افغانستان ته د بهرنیو مرستو کموالی، د سولې د خبرو بې نتیجې پاتې کېدل او د رسنیو اقتصادي کمزورتیا هغه عامل دي چې په دلیل د شمالي ولایتونو پر رسنیو کې د ښځو فعالیت کم شوی دی. ښاغلی انصاری وویل
در سرپل ما هیچ بانوی خبرنگار نداریم.
په سرپل کې موږ هیڅ ښځینه خبریاله نه لرو. د نامنې د زیاتوالي په دلیل پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی دی او همدارنګه د اقتصادي ستونزو په خاطر په سمنګان، فاریاب او جوزجان کې هم پر رسنیو کې مسؤلانو ډېر شمېر خبریالان له دندې ایستلي دي. نایا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د شمازون پر رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د فعالیت کموالی تاییدوي او په دې اړه اندېښنه ښایي. په شمازون کې د نای دفتر مسؤوله مبینه سایی وایي چې ډېرو ښځینه خبریالانو د اقتصادي ستونزو په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی او یا هم بهرني هیوادونو ته کډوال شوي دي. د اغلې سایی په باور چې د شمازون پر رسنیو کې اکثرا فعال خبریالې هم په کاذب هویت او په مخفي ډول کار کوي هغه زیاته کړه.
یکی دو تا هم که کار میکنن یا به شکل با نام مستهار میان یا مخفی کار میکنن. حتا
یو یا هم دو تنه خزینه خبریالانه چې پر رسنوی کې فعال دي هغه هم په مستهار نوم او یا هم په پټه توګه کار کوي. په سرپل او فاریاب کې هیڅ خزینه خبریالې نه لرو. په سمنګان کې هم چشته دوی لړی رو امنیتي غواخونو سره مخ دي. د شمالزون د خبریالانو ټولنه یا سجنه هم د غزون پر خصوصي او دولتي رسنیو حاکم وضعیت د اندښنې وړ بولي. د دغه بنسټ مشر ګلاب شاه باور ویلی دی چې د نامنیو تداوم به د شمازون پر رسنیو کې د ښځینه خبریالانو فعالیت لا نور هم کم کړي. سجنه له دولت څخه غواړي چې د ښځینه خبریالانو د امنیت د خوندي ساتلو او د رسنیو بې پرې او مؤثر فعالیت لپاره زمینه هواره کړي. په شمازون کې د نامنیو د زیاتوالي او د ښځینه خبریالانو پر فعالیت د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو سره سره په شمازون کې د 209 شاین قلوردو مسؤلان وایي چې طالبانو او هیڅ یو بلې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د رسنیو ضد فعالیت ترسره کړي. هاخوا بیا د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې په شمازون کې د رسنیو ښځینه خبریالانو ته د یادې ډلې لخوا هیڅ ډول امنیتي ګواښ توجه نه دی. موجب حبیب سید، آزادی رادیو، بلخ.
حقیقت صدا
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدا
والی صاحب که پہلے دم دین پوچھے جودری د پیخ د وجل شوی او کسانو پاړه باندې زدو نقیز را پور نو ور کول کی پزنګل ډول شمیر پاړه باندې تر دې دم خارقام ان تر اویا او یادی کی لاویا او زیات یادی کی استا سی رسمی شمیرې څخه ای چې روسی ارقام چې 13 ورځې یو کس د دوی د ټپیانو نه مرشوي او هغه ملته خاور ته وسپار روسی ارقام څه دي؟
اخری ارقام چې زمونږ دی دریش په تکس شهیدان شو دي او درې دیش کس زخمیان دي. خدا کوم ارقام چې ما دلته کړ دا دقیق ارقام دي چې موږ لیستونه جوړ کړی دي مشخص شوی دي او هیڅوک ورک نه دي.
د نویت په اړه باندې لا هم د پیښې نویت تر ډیره نه دی معلوم او بیلابیل تصورات موجود دی حتی ویل کیږي داسې چې دا یو راکیټي حمله وه په دې مسجد باندې یا انتحاري وو یا هم وړاندې لوړاندې په دې مسجد کې بمونه ځای پر ځای شوي.
د پیښې په دویمه ورځ باندې موږ یو تخنیکي ټیم ولېږل ته ځکه دا بعضې مسایل تخنیکي دي. تاسو ته معلومه چې دښمن هم تبلیغ کوي دا د راکټ مسله اول هغه د خلکو په خوله کې ورکړې وه چې دا کېدای شي راکټ وي کېدای شي چې بل چا ویشتلی وي. موږ چې تخنیکي ټیم ولېږه او زموږ خپل هم تصور اوله کېدا و چې کېدای شي مواد هلته ځای په ځای شوي وي چې هغه موج تولید دی او موج تولید کې جومات راغورځېږي. نو دا د انتحاري خودکشه حمله وه دا چې څومره انفجاري مواد ځان سره ځای په ځای کړي وو هغه شواهد هم دادي چې دا خودکشه وه. نو چې مخکې څه بارانونه هم شوي وو نو ولو که هر څومره دغه وي دا فشار دومره و چې چت را وغورځېده. نو د چت را غورځېدلو سره تلفاتو شمېر پورته لاړو.
ولې پېښه رامنځته شوې ستاسې په نظر باندې؟ ولې په داسې حال کې چې په هڅ کمینه کې شاوخوا ډېر نور جوماتونه هم شته، ولې جودرې کلی په نښه شو؟
دوه درې دلیل دي. یو دلیل دا دی چې تاسو ته به معلومه چې تقریبا دا یوه نیمه میاشت وشوله زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو د داعش په مقابل کې د بندر او باغدری د چین ولسوالۍ په سیمه کې همدارنګه په همدغه د وغز د اسکی مینه په برسرونو کې او د پچیرو اګام په تنګی کې او د خویانو په تنګی کې د داعش په زمانه هوایي حمله کړی وي او زمینی عملیات په بندر او باغدره کې موږ پیل کړی وو. د سیمه ټول د داعش نه تصفیه شولې. نو دی خپل کسانو ته دا هدایت ورکړل چې تاسو اوس هر چیرته چې ملکی تلفات اړولې شي واړوي ځکه تاسو معلومه چې داعش هیڅ رحم نه لري. په عام ځایونو کې همیشه دی انفجارات کړي دي. نو جودره چې کوم یو ده دا په حقیقت کې سرحد د اوغز او د دې ترمنځ ده. نو اوغز کې داعش چې ناغم هلته یعنی تقریبا شپېته اویا کسه تسلیم شول خزې نر و ماشومان په دې ده کې. نو دا سیمه هم یعنی پاکه شوله. نو دوی همدومره ظرفیت درلوده چې دې کلي ته راشي او دې کلي همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی ده. نو که چېرې دې د دې قوت درلودلې نو دوی کېدای شي چې ښارونو ته ملاړ شي نورو کلو ته ملاړ شي. نو هدف یعنی دا نه دی چې دغه مشخص کوم سیاسي هدف دلته موجود یا ستراتیژیک هدف موجود و چې دا کلی تلفات ورته واړي نو دوی به بیا پیشوي وکړي.
خو په دې کلي باندې شپږ میاشتې وړاندې د هغو لورې نه اوبه بندې کړی شوې وې، د داعش له لورې نه، او د دوی فصلونه تقریبا ونیو چې شوي. تاسو خپل هم سیمې ته تللي یاست، تاسو به کتلي وي د کلي مشران یا د کلي اوسیدونکي وایي چې دوی خپله دغه قضیه له حکومت سره شریکه کړې وه، هلته ولسوالۍ کې دا شریکه شوې وه او د دوی له لوري ورته ویل شوي وو چې دا زمونږ د وسې نه پورته کار دی.
نه زمونږ هلته ګوره دا اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي، د حکومت ملاتړي دي. هلته زمونږ خدا خو جنگ دی صحیح ده چې موږ ټول داعش په دغه سیمه کې ستاسو کې فکر کړی چې د تیرو یو کال نه را په دې خوا موږ تصفیوي عملیات شروع کړي دي. دا تصفیه عملیات د جالبات خار او د بډیکوټ نه شروع شول او همداسې د ننګرهار شرقي برخې ته وغځېدل، بیا جنوب ته لاړو، دا ولسوالۍ د چینو دا پاکې شولې، چپرهار پاک شو. نو دا سلسله روانه ده. نو دا هغه سرحد و چې دلته لا دغه تصفیه نه وه رامنځته شوې. نو چون دوی ورسره نږدې پراته دي مقابله دوی وکوله او هغې ورته به دا خپل دښمن ګڼه. یعنی که هدف دا دی چې یعنې داسې ستراتیژیک اهمیت جوابداري نه درلوده چې دا یې نیولې وی نو دې کې ولسوالۍ سقوط کړې وی یا بله کوم سیاسي اهداف وی. د داعش هدف هم دا دی چې بس وحشت خلقي بېګناه کسان ووژني او بې هدف یې ووژني.
د جوابداري په خلکو اوبه نه وي بندې شوې، دا تاسې نه منئ یا هم؟
نه اوبه بندې وې، اوبه بندې کړې وې ځکه سربند هغې ورسره وو، خو په مقابل کې دوی هم هغې ته اکمالات نه پرېغوستل.
اول هغوی اوبه بندې کړې که اول دوی اکمالات بند کړل؟
نه دواړه رقم مسایل هلته دغه وو ځکه چې تاسو ته پته ده چې دا چې د اسکی مینه ولسوالي د داعش په کنټرول کې وه. یوازې دا ولس جوابدارې کلی نه بلکې ټول ولسوالي زیاته برخه یعنې د داعش په کنټرول کې وه. او پست حمل کې د تیر حمل کې یعنې موږ پست درې کلونو د مکاتب هلته بېتفعاله کړل. نو کله چې د حکومت تسلط پراخېده دی هغه د هر وسیله چې دی لاسته راوړي چې بندونه ورانګه کورونه ورانګه تاسې به هلته لیدلي حتی ما خپلو خبرو کې ما هلته په اسکمینه کې ویلې یعنې شپږ میاشتې مخکې چې زه هلته تللم حمل کې چې مو مکاتب فعالول هیڅوک هلته نه و اما اوس کورونه اضافه شوي دي کله چې کورونه اضافه کېږي هغې وخت خپل فعالیت نه شي کولی نو بیا غواړي چې ولس ته مزاحمت خلق کړي مزاحمت هم د هغې همدا په وسه کې و چې اوبه قطع کړي نو اوبه اول قطع کړلې هغې و او طبعا چې اوبه قطع کوي خو حکومت هم باید یو معنی امکانات او دغه بند کړي
د کلي خلک وایي چې حکومت کومې تړلې کنډو چې ورته دوی وایي دغلته چې کومه لاره وغوسته تللې ده درې پوستې په دغه ځای کې دوه د محلي پولیسو او د محلي اردو پوستې په هغه ځای کې شته سیمې خلک وایي چې حکومت په وغوس کې په پرتو د شیانو باندې د خوراکي موادو لاره وتړله هغې نه وروسته د شیانو په دې کلي باندې اوبه وتړلې بیا دوی ورغلي دي د شیانو سره ناستې هغوی غوښتنې درلودې چې موږ ته تاسې اوړه غوړي دا شیان را پرېږدي موږ به تاسو ته اوبه پرېږدو دا قضیه بیا له حکومت سره شریکه شي
نه اوس دې دی کې ګوره دلته لرګي هم دي لرګو قاچاق کېږي او دایش د هغې نه ګټه لاسته راوړي نو موږ مجبور یو چې په هغې باندې د اکمالاتي لارې هغې باندې د عایداتي لارې دا ټولې وتړو نو دا تصفیه کاري موږ په ټول ننګرهار کې شروع کړې ده
خولیوي خو والي صاحب تاسې یادونه کوئ چې حکومت د دې خلکو په ضد باندې لاس تر زنې نه شي کېناستلی او یو د فشار په توګه باندې په دوی لارې بندول دي خو مثلا هغوی دغسې ولس ټارګیټ کوي حکومت د ولس
ګوره دا ولس خو هلته په د نظام جز دی د اوبه فکر کوو چې کېدای شي دلته په دې شکل عمله ونه شي ځکه چې تا پخپله ویلې چې هلته پوستې دي دا کسان په محلي پولیسو کې محلي اردو کې دیو کې ځای په ځای شوي دي دیو د حکومت نه دفاع کوي نو په دې حساب باندې کله چې موږ یو امنیتي قواوې خو دیو هم د امنیتي قواوو جزو نو دا په حقیقت کې هم په ولسي خلکو هم په امنیتي قواوو باندې دیو حمله کړله په دغه سیمه کې خو دا چې زیات ملکي کسان د جمعې ورځ وه خلک په خپلو پوستو کې دي نو هغه تلفات د امنیتي کم وو دغه ځایونه چې زیات خطر سره مخامخ دي هغوی به زیات متوجه اوسي خو داسې حمله چا فکر نه کوو یعنې داسې جبهه جګړه د دیو د وسې پوره نه وه چې دې د راشي په کلی د حمله وکړي سیمه دې ونیسي
خلک تر لږه بوادي صاحب د جودري د خلکو چې کومه وینا ده چې دوی مثلا خپل قضیه د سیمې لامنی قمندان سره یا د سیمې د امنیت له مدیر سره دا شریکه کړې وه معنی دا چې تقریبا خطر موجود و ځکه دوی ته د داعش له لورو نه چې کوم لیک راستول شوی و په هغه لیک کې مسلسلې غوښتنې وې دا شان شریک شوی و الله سره
تر څو چې داعش موجود وي خطر موجود دی که یو کسی موجود وي هغه ځان هم وژني بل هم وژني نو په دې خطر باندې سړی باید غافله کینی نه دا خطر لکه مخکې چې ما ویلې دا تکفیری ډله ده موږ خپله وضعیت تحلیلوو خپلو امکاناتو ته ګورو او خپل اولویتونه تعینوو کله چې موږ زه ننګرهار ته راغلم تهدید همدا و چې د جالبات او تورخم لاره څوک تللی نه شو که والي یا نور دولتي چارواکي به تلل خامخا به جګړه کېدله نو موږ اول دا وکړه چې دغه لاره مطمئن کړله لالپوره هم ونیوله بیا همدغسې راغلو د سپین غره لمن پاچین لکه مخکې مو چې ویلې چپریهار د داعش مرکز و دام له منځه ویوړو سرخرود چې هلته اته نهه کالو کې نام نه و هغه هم بېرته ونیوه او پوستې مې هلته ځای په ځای کړې زموږ عملیات د تېر عملیاتونو سره یو فرق دا دی چې موږ یوازې عملیات نه کوو هر عملیات نه وروسته باید موږ هلته دایمي پوستې واچوو چې بیا طالبی که دایی شی که هر توریستی دلوی وی چه بیا نفوز بونه کی
خوص والی سب تردیر انتقاد داده چه مثلا دوی که پاغوس سیمو که زپل کی گی دا غوی فوکس زیاد پا جلال آباد خار ده دل تا لگ تر لگا که سڑه دوی دسی ویل کی گی پاوسط دولی سابو شی شاید دور از یوا تارگیتی واجانا یا پا دو رزو کی یوا رامان سشی تیر او رزم دو کسان گوجل شوی پا جلال آباد خار کی
دا خوص که تفکر رو که چه بیخی نگرهار سیویس شی دام امکان نلیری سلویخ کلان جنگ دلتا تیر شوه ده دلتا دا داعش و طالب فکر رو دلتا شخصی دشمنیگانی وی دلتا تنظیمی جنگونه وو یعنی دلتا زمان 210 کیلومتر سرحد نامده یو گاونډي سره لرو چې تعلقات موږ چندان خنډ دي وسره مختلف عوامل نور دي فقر ده اند ټول هغه شین دي چې د یو سیمه په بدامنۍ کې او دغه کې تاثیر لري.
حقیقت صدای
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند تنګې درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې ډیرو ځوانانو ته واده د ژوند یو سخت کار زکبري کی چې مجبور دي چې د ولوار ترڅنګ د واده لوړ مصارف هم پوره کړي. خو دا اونۍ به د هغه ځوان خبرې واوري چې په 5000 افغانۍ واده کړي. دوی څنګه د ډول واده ته نیت وکړ، له کوم ستونزو سره مخ شول او اوس په کوم حالت کې دي؟
مونږ غواړو ځوانانو ته ثابت کړو چې واده په ډیر لږ لګښت هم کیږي.
که چیرې د قرض اخیستې وای اوس به زموږ ژوندګي داسې نه و. اتمن بار ورځ دروازه ټک ټک کیده او قرض به غوښتل کیده.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګمه جبر خلیه وړاندې کوم.
واده د ژوند مهمه پریکړه ده، خو په افغانستان کې چې ډیر ځوانان په خپل خوخه واده کولو ته نه پریښودل کیږي، هم دا ډول د کوژدي او واده درانه مصارف هم سبب شوی چې ډیر ځوانان واده کولو ته زړه نازړه شي. هغوی چې اقتصادي وضعیت ښه نه وي او کوژدي کوي، بیا نو د واده د مصارفو د پوره کولو په خاطر سخت کارونه کوي او حتی په غیر قانوني لارو بهر ته ځي چې پیسې راوګټي او واده پرې وکړي. په واده کې ډیر مصارف او ناوړه دودونه سبب شوي چې ځوانان هم له واده مخکې او هم له واده وروسته سرګردانه شي. هغه ځوانان چې په ودونو کې ډیرو مصارفو ته مجبوریږي، په کلونو کلونو یې هم اقتصادي حالت نورمال نه وي او وخت نا وخت د کور دروازې ته پوره وړي ولاړ وي. خو په دې وروستیو کې یو ځوان خانولي عادل بیا داسې واده کړی چې بیخي کم مصرف درلود. دا د په وینا د واده ټول لګښت 5000 افغانۍ وو. خانولي عادل چې 1.5 کال عمر لري او تر دې مخکې هم د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کړې، دا کار یې هم له ناوړه دودونو سره د مبارزې په خاطر کړی.
ډیر خلک داس فکر وکړي چې یو غټ دلیل چې موږ په خپل واده کې ډیر کم مصرف، یعنی 5000 افغانۍ مصرف کړی د واده په مراسم کې، هغه دا دی چې موږ مالی مشکلات درلودل، یعنی غریب وو. خو اصلي بحث دا دی چې موږ غوښتل دغه دود چې خلک پیغې کې ډیر مصرف کوي، ملامتونکي مصرفونه کوي، دغه دود مات کو. موږ غواړو د هغو ځوانانو د زړونو غږ اوچت کو چې واده د هغو لپاره په یو دردسر بدلیږي. هغو له واده نه بعد قرضه راکیږي، هغو له واده نه بعد ژوند سختیږي، هغو له واده نه بعد د قرضونو د ادا کولو تشویش او اندېښنې ورته پیدا کیږي. مونږ غواړو د هغو ځوانانو لپاره یو داسې دود او رواج جوړ کړو چې واده د دوی په ژوند کې خوشبختي رامنځته کړي، د دوی ژوند خوشحاله کړي، د دوی ژوند کې هغه څه ته دوی ورسوي چې دغه لپاره دوی واده کوي. مونږ غواړو ځوانانو ته ثابت کړو چې واده په ډیر لږ لګښت هم کیږي. که چیرې هلک او جنۍ په خپلو کې سره راضي اوسیږي او په دې پوه سي چې زموږ ژوند زموږ دی، نو دوی بیا په داسې یو طریقه باندې کولی شي واده وکړي چې د دوی ژوند پکې جوړ شي.
خانولي عادل وایي د کورنۍ ډیرو غړو یې مخالفت سره وکړ او نه یې غوښتل چې دی په کم مصارف واده وکړي. خو دا چې ورسته څه وشول دی وایي
د کورنۍ غړو طبعا ډیر سخت شدید مخالفت وکړ، چې ما له څو میاشتو خبرو اترو وروسته خپل مور دې ته راضي کړه چې زما سره په دې کار کې موافقه وکړي. کوچنۍ خوندې مې هم دې سره راضي شولې. مشرانې دوه خوندې مې یو البته بایکاټ وکړ، رانغلې. دوه مشران ورونه مې یو هم رانغله، له خپل اولادونو سره رانغله. ما دعوت کړل او ورته وویل چې زه دعوت کوم، که راضی خوشحاله کیږم، خو که رانه شي خفه کیږم هم نه، خو چې تاسو هم بیا خفه نه سي، ما دعوت درته درکړی دی. هغه رانغله او یو فکر کاوه چې ما یو داس کار کړی چې دوی کورنۍ ته مې شرم راوړی دی. اما خبرې کوله چې ولا له خلکو نه مخوړلی دی، باید خلکو ته ورکوم. ورته ما خنو دی خوړلی. جالب شی دا دی چې نن زما د واده تمه نامه ورځ دی، اما خلک چې مخالفتونه کول نن هغه خلک مونږ ته آفرین راکوي. یعنی زه تاسو ته ډاډ درکوم چې تقریبا یو میاشت بعد به ټول هغه خلک چې زموږ مخالفتونه کول مونږ ته به شاباسۍ راکوي.
دا خانولي عادل د ژوند ملګری رازي قاتل نومیږي او دیني زده کړې کړي. هغه وایي د خپل هم غوښتل دا ډول واده وکړي چې له واده وروسته دروازې ته یې پوره وړي ولاړ نه وي.
زه خپل سي کلمه او خانولي عادل واده نه وکړای، نمزد شوی نو ما دا اراده کړې وه چې داسې یو واده باید وکړو چې خلک د هغې نه عبرت واخلي. خدای داسې انسان را پیدا کړ چې زما د هغې نظر یو رقم ته وه. هماغسې بیا وشول که چیرې ما د یو څو ورځو ارزوګانو لپاره عادل دې ته مجبور کړی وای چې قرض اخیستی وای، نو زما د عادل ژوند به ډېر بدتر شوی وای. که چیرې د قرض اخیستی وای حتمان اوس به زموږ زندګي داسې نه وه. حتمان به هره ورځ دروازه ټک ټک کېده او قرض به غوښتل کېده. زه خوشحاله یم چې عادل دې ته مجبوره نه شو چې قرض واخلي، او الحمدلله په دې خپل کوم قسطم چې کړی وه هغې کې کامیاب هم شو.
حیات الله عثماني چې د خانولي عادل په واده کې ګډون کړی وو د نوموړي واده یو متفاوت واده بولی.
البته لدی نه هینې چې په دې واده کې 5000 افغانۍ مصرف شوه ده، او په نور ودونو کې موږ تاسو شاهد یو چې تقریبا په لګاو روپ مصرف کیږي. نو دا واده د پیغام له نظره یو متفاوت واده چې دا واده د افغانستان ټولن ته، د افغانستان ځوانانو ته، خويندو ته، ورونو ته ډېر خوله پیغام لري. تاسو وګورئ چې د افغانستان ځوانان او پیغلې به شمېره مشکلات او ستونزې لري. یو دغه نه د واده ستونزه ده. نو دا د خانوادي عادل واده خلک دا پیغام لري چې هر ځوان وکولی شي چې د خپل ستونزو په نظر کې نیولو سره، او د خپل هیواد او د خپل ژوند د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره دغه مسایل ډېر سهل او اسان ونیسي، او په ډېر کم مصرف سره وکولی شي چې د خپل د ژوند سرنوشت وټاکي.
دیني عالم مولوی محمد عیسی صمیم هم په کم مصارفو د عادل وادستای یو وای په کار ده نور ځوانان هم دغه سیملا ماتون کې دودونه مات کړي.
دغه دودونه د دې شریعت له لحاظه هیڅ کوم سیبغه نه لري، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو یو هم د عمل نه کړی. یو به شکل ودونه کول، کله به چې واده وسو نکاب وسوله، یو مهر پکې شرط ده چې خامخا به وینه مهر پکې، بدون نو مهر نه نکاح صحیح نه ده. نور دودونه لکه اوریج غوړی کې خودل پچا باندې، یا لغ توان دی انسان نه اضافه یو شی بارول پچا باندې، دا په دین کې نسته. حتی کتابو کې وایي چې څوک د دې واده د لور اوریج غوړی د شین اخلي او به خلکو ته پخوي ورکوي، دا حرام دی، ناروا دی. نو لدی وجه نه بخیر روان نه دی، ځکه یو خو په ابزار او تبذیر کې راځي، او دوهم په مسلمانانو باندې بوج راځي. بیا هغه دی نسی کولی سی واده وکړي کوزه وکړي. لدی وجه نه اسلام دې ته اجازه نه ورکوي چې خلک دی اضافه له توانه دی او چانه یو شی پکې دی.
حیات الله عثماني وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د خپل راتلونکي په اړه احساساتي پریکړه وکړي، ښه ده چې د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکړي چې د ژوند په دې مهمه مرحله یعنی واده کې ډېر تواني نشي.
یعنی دا بخې وي چې یو نجلۍ له خپل کور نه فرار وکړي، یا یو نجلۍ خدای مکړه به یو نامشروع کار کې هغه خدای مکړه متهمه شي، او که دا بخې وي چې هغه په ډېر کم مصرف باندې په شرعي طریقې سره د خپل ژوند له امتیازاتو نه برخمنه شي، تبیده چې دا خدا نو دوی یقین لرم که دغه سیزمنګه هیوادوال دوی ته عامه پوهه ورکړي شي، او دوی د خپل ژوند لومړیتوبونه په سمه توګه سره وپیژني، دوی حاضر دي چې په ډېر کم مصرف باندې دوی ودونه وکړي.
ډېر کسان په دې باور دي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو ځکه د ټول ژوند ګټه په یوه ورځ بربادوي. خو خانولي عادل بیا برعکس فکر لري.
دا خو یو غلط باور دی او غلطه خبره ده چې واده یوازې یو ورځ وي. واده له هغې ورځ نه شروع کیږي چې موږ واده کوو، نکاح تړو. زمونږ اصلي ژوند د واده نه وروسته پیلېږي، د نکانه وروسته پیلېږي. نو زه بحث دا دی چې په دې ورځ باندې که ته څومره ډیر مصرف وکې، څومره ملاخ پله ماته کې، هغه راتلونکی ژوند دې خرابېږي. آیا دا منطق منی، د عقل منی چې موږ د یوې ورځې په خاطر باندې خپل ټول مرتبه کو، خپل ټول مرد له فقر او غربت سره مخ کو؟ ډیر شیان دي چې په ژوند کې یو ځل پی رامنځته کیږي، خو موږ خو نه باید خپل منطق د لاسه ورکړو. بحث دا دی چې موږ د یوې ورځې خوشحالۍ لپاره د ټول عمر خپل ځان له غم او مشکلات سره مخ کو، دا منطقي دی نه؟ خیر،
رازق قاتل وای ځین انجونې په دې خوشحالی کې چې په واده کې ډیر مصرف وشي او په دبدبي واده شي، خو دوی بیا ورسته ژوند ته سوچ نه کوي. هغه زیاتوي که څه هم په کم مصرف واده کړی، خو اوس ډیر خوشاله ژوند لري.
والله الحمدلله کوم واده چې ما عادل کړی د په کم مصرف باندې، الحمدلله تر اوسه پورې ډیر خوشاله ژوند لرو. ټولو پیغلو ته مې دا پیغام دی چې خپل خاوند دې ته ما مجبوروي تر څو هغه مسافر شي او دا پیسې پیدا کړي. هغه په ځان باندې تکلیف راوړي او تاسو ته پیسې پیدا کړي، ستاسو پلار ته پیسې پیدا کړي. نو کوشش وکړئ کم مصرف باندې واده وکړئ، دې ته زمینه برابره کړئ، تاسو دواړه خوشاله ژوند ولرئ.
د خانولي عادل د واده یو ګډونوال عبدالحق دانش هم دا ښه بولي چې د بې ځایه نمایشونو پر ځای ځوانان په کم مصارف ودونه وکړي، او په دې خاطر خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
چې زه په عزت کې یم، لارې پلو سن اقتصادي پلو د خلکو روپۍ نه را باندې، نو واده سره کوم لوړو مصارف پېتی روم. موږ تاسو مور پلار کانه کوای، سو یو څوک کانه کوای، سو دا د ما خیر ده، دا د ما د ژوند په جوړېدلو دا کار کیږي. کدی ما ژوند جوړوي نو زله دې چتریګم نو کې چاته منطقي جواب ورکو او کانی کو را سرمنی هته مور پلاټولن اوس مخلق دې ته ماده دی هغه وزاره دونه نست مثلا خلکو به خې د اسلام اولدین وتلې کار بلل اوس لیګ اندازه کار سوي دی یواز دې ته کار ګور سم خلکو ته دغه فکر وکړو خپل ځان یې مليکو
خانولی عادل وای د هر کار پایل ستونزمن وي خو د په باور ځوانان باید هغه څه وکړي چې د دوی ژوند پرې جوړیږي نه دا چې د نورو لپاره خپل ژوند په اوبو لاهو وکړي عادل زیاتوي د ناوړه دودونو خلاف یو بنسټ جوړ کړی چې نور ځوانان به هم وهڅوي چې د ده په څیر په کمو مصارفو ودونه وکړي
مګر د ناوړه دودونو ضد یو غورځنګ رامنځته کړی دی د موږ غورځنګ سره چې کوم غړي دي ټول په همدې طریقې غواړي واده وکړي موږ هغه نور ځوانان په هر ولایت کې تشویقوو چې په دې طریقې سره واده وکړي موږ غواړو دغه لاره جوړه کړو او داسې یو حالت رامنځته کړو چې هر ځوان په دې طریقې واده وکړي او د خلکو له مشکل سره مخ نه سي موږ چې په دې ډول واده وکړو چا مړ کړلو چا ورته وغورځولو چا سره سر وکړه بس دی موږ دا کار وکړو څنګه سخت دی ما خو سختي پکې ونه لیدله که خبره دا وي چې د خلکو مخالفتونه سخت دي موږ هره ورځ چې له کور نه وځو د خلکو له مخالفتونو سره مخ کیږو نو دا مخالفت چې زموږ ژوند وي د خلکو مخالفتونه به وي بحث دا دی چې موږ د مخالفت ته تسلیم سو کنه په آرام آرام ورسره مبارزه وکړو مخالفت شته څه کوي ځان تسلیمې ځان تبا کوي ځان وژنې نه مخالفت ومنه چې مخالفت شته خو موږ ورسره نرم چلن کوو او تسلیمېږو به نه ورته
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي
درنو اوریدونکو د تاند څنګه خبرونه د پای شي بي دي تر بیا خو وخت درته غواړم